آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د پاکستان په سره د شړګوټي واګه کې 55 کسان د بم په زور اوري چاودنې کې وژل شوي او 143 کسان ټپیان شوي دي. په عراق کې د بمونو په څو چاودنو کې 4 د شیعهګان وژل شوي دي. امریکایي الوتکو په کوبانیا او عراق کې د اسلامي دولت هدفونه ویشتلي او د بوکینا فاسو پوځ وایي چې یو موقتي حکومت ته به د ملک چارې وسپاري. د امریکا د غشنا رادیو قدر منو معزز اوریدونکو السلام علیکم. سهار مو نیک مرغه. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشاله وسی د دې ساعت په دویمه پښتو خبری خبرونه پیل کوو. زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمهونی پاکله د تازه خبرونو برسیره د بورکینا فاسو د ورستی وضعیت پاکله ریپورت لرو، د یوکرين د سیمهیزو انتخاباتو پاکله ریپورت لرو، د سرطان د ناروغي پاکله یو روغتي مطلب لرو او د شمالي وزیرستان د بي ځای سوي خلکو پاکله مرکه لرو. خو دې ټولو د مخه پام کړی دي ساعت پورا خبرونه ته چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان شاه صاحب تاسو ته وړاندې کوو.
حکومتي چارواکي وایي که سږکال په ساړه ژمي کې په عاجل ډول د افغانستان شپږو ولایتونو ته خوراکي مواد ونه رسول شي نو قحطي او لوږه به رامنځته شي. پام وکړئ په کابل کې زموږ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
د افغانستان د حکومت د اجرایي رئیس د لومړي مرستیال محمد خان او یو شمیر سوداګرو سره په یوې غونډه کې وکړه او زیاته کړه چې وخت کم دی، حکومت ته پکار ده چې ژر اقدام وکړي. موږ له خپلو 45 ولایتونو څخه فوق العاده اندېښمن یو. د غور ولایت، د فراه ولایت، د نیمروز ولایت، د بدخشان ولایت، د نورستان ولایت، د پکتیکا ولایت، دا ولایتونه د ژمي په موسم کې د خوراکي توکو له کموالي سره مخ کیږي. حتی د قحطۍ ویره هم په دې ولایتونو کې شته چې په هر ډول کېږي. دولت باید په دې برخه کې عاجل او جدي اقدام وکړي چې په دغو ولایتونو کې خوراکي توکي ذخیره کړي. دغه راز د سوداګرۍ وزارت دغه چارواکي وویل چې د ژمي په موسم کې د لارې د بندېدو له امله د خوراکي او سون توکو بیې هم لوړیږي. دولت په وخت اقدام ونه کړي نو له سترو ستونزو سره به مخ شي. 200 میلیونو امریکایي ډالرو ته اړتیا ده چې په سابل عبورو ولایتونو کې د شپږو میاشتو لپاره خوراکي توکي زیرمه کړي. نوي دولت خو تر اوسه کار شروع کړی نه دی او موږ ته یې هدایت نه دی راکړی. لږ تر لږه 200 میلیونو امریکایي ډالرو ته اړتیا ده چې د سابل عبورو ولایتونو لپاره د شپږو میاشتو خوراکي توکي برابر شي. ښاغلی هاشمي وویل افغان دولت هر کال تر 2 میلیونه ټونه د خوراکي توکو له کموالي سره مخ کیږي. دا تشه باید ملي سوداګر ډک کړي ځکه چې هغوی یې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. محمد خان غونډې ته وویل چې د وزیرانو شورا په تیرو غونډو کې د راتلونکي ژمي لپاره د تیاریو پر سر خبرې کړې دي چې د ژمي په موسم کې افغانان د خوراکي او سون توکو له کموالي سره مخ نه شي.
تجارت تر هغه ځایه په عبادت کې حسابل کیږي چې په مظلومو خلکو باندې د ظلم او ناروا او بې انصافي باعث ونه ګرځي. ټول هغه کسان چې خپلې سرمایه په کار اچوي د روا او جایز مفاد اخیستلو مستحق دي او باید وایخلي.
تیرو کلونو په پرتله سکال هوا د ژمي له رارسېدو مخکې سړه شوې ده او د دې احتمال شته چې د واورې د ورېدو له امله د ځینو ولایتونو ترانزیتي لارې له وخت مخکې بندې شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن د سټوډیو نه د افغانستان سیمهونی خبرونه تیده مور کو. پرون په لغمان کې په دوو پیښو کې 4 تنه وژل شوي او 9 کس ټپیان شوي دي. د لغمان د والی یو ویان سره د ځواک امریکا ډاکته ویل چې د لیشنګ د ولسوالۍ په مربوطاتو کې یو توغندۍ په یو کور لګېدلې چې 2 کسه پکښې وژل شوي او 15 کسه ټپیان دي. بله پیښه د لغمان د مرکز مهترلام او د لینګار د ولسوالۍ ترمنځ په لویه لاره کې سوې ده چې د ولایت چارواکو په وینا د وسلوالو په ډزو کې 2 کسه وژل شوي دي او 4 کسه ټپیان دي. بل پلاو ته د فاریاب نه رسیدلي رپورټونه وایي چې د پښتون کوټ په ولسوالۍ کې د دوو مخالفو ډلو ترمنځ په نښتو کې یوه کسه چې یوه ښځه هم پکې شامله ده وژل شوې دي. د افغانستان نه په بل خبر کې په افغانستان کې د ایسوساف ځواکونه وایي چې د بګرام په مابس کې د جمعې د ورځې د توغندیو په برید کې یو قیدي وژل شوی او 6 تنه نور ټپیان شوي دي. د ایساف یو ویان امریکا راخته ویل چې په برید کې افغان او ائتلافي قواو ته د سر تاوان نه دی اوښتی. ایساف د بګرام د نظامي مباس چې د دولت یو شمیر مخالف وسلوال جنګیلي او ځینې هغه کسان چې په کې پراته دي چې د طالبانو سره د اړیکو ساتلو په شک نیول شوي دي، د امنیت ساتلو مسؤلیت یې څو میاشتې مخکې حکومتي ځواکونو ته وسپارل شو.
خبرونه د واشنگتن نوري. د پاکستان پولیس وایي چې په لاهور کې د یک شنبه پر ورځ د بم وی ډېرې زورورې چاودنې 55 کسان ووژل او لسل نه زیات ټپیان کړل. چاودنه د واګې په سیمه کې چې د هند سره په ګډه سرحد کې پرته ده شوې. په واګه کې هر ورځ له 1950 میلادي کال نه را په دې خوا د لمر پرېوتو مخکې د هند او پاکستان سرحدي ځواکونه په خاص مراسمو کې خپلې ملي جنډې راکته کوي چې پاکستانیان او خارجي سیلانیان سیل ته ورځي. د پاکستان وی وسلوالې ډلې جماعت الاحرار د دغې مرګانۍ حملې ذمواري قبوله کړې ده او خبري رسنیو ته د ایمیل له لارې ولیکل چې موږ دغه کار په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په بدل کې کړی. د جماعت الاحرار ډله چې د تحریک طالبان پاکستان نه جلا شوې وایي چې اوس د اسلامي دولت سره ملګرتوب کوي. په واګه کې د پاکستان د پوځ ختیځو قطعاتو قماندان تورن جنرال طاهر خان جاوید خبریالانو ته وویل تقریباً 55 کسانو د مرګ او تقریباً 113 په شاوخوا کې د زخمیانو اطلاعات موجود دي. دا یو ځانمرګي حمله وه او موږ د حمله کوونکي د پخو او لنګو په شمول د بدن ټوټې موندلې دي. تحقیقات روان دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمینوري خبرونه ته ادامه ورکو. په بنگلاديش کې وی اختصاصي محکمې د دغه هیواد تر ټولو لوی اسلامي ګوند یو بل مهم مشر ته هم د مرګ سزا ورکړې ده. په ډاکې کې د جنگي جنایتو محکمې میر قاسم علي مجرم وباله. په هغه باندې د ډاکې جنگي جنایتونو په محکمې کې حکومتي څارمرانو په 1900 میلادي کال کې د بنگلاديش د ازادۍ په جګړه کې د 2 جنایتونو تورونه لګولي وه چې په ټولو کې مجرم ثابت شو. میر قاسم علي چې د 28 کلن دی او د یو شمیر رسنیو څښتن هم دی ویل کېږي چې د بنگلاديش د جماعت اسلامي د پاره زیاتې پیسې ټولې کړې دي او ورکړې دي. د بنگلاديش موجوده حکومت پاکستانی پوځیان په دې تورنوي چې د جماعت اسلامي په څیر د سیمه ییزو همکارانو په مرسته یې د 9 میاشتنی جنگ په دوران کې 3 میلیونه خلک ووژل. تقریبا 200,000 ښځې بې ابرو کړې او 10 میلیونه خلک یې دې ته مجبور کړل چې هند ته ولاړ شي او پناه واخلي. نوموړې محکمې تېره هفته د جماعت اسلامي رهبر مطیع الله رحمان نظامی د عین شان جرمونو په تور د اعدام په سزا محکوم کړي.
د عاشورې د ورځې د لمانځلو په مناسبت د یک شنبې په ورځ په بغداد کې د موټر بم په 214 کې څلور د شیعګان مړه شوي او شل تنه زخمیان شوي دي. لومړۍ چاودنه په یوې خیمې کې وشوه چې شیعګانو پکې د خپل درد او غم د څرګندولو لپاره غونډه کوله. 14 کسان ووژل شو. بیا د موټر بم د نورې چاودنې د بغداد د صدر په ښارګوټي کې وشوې چې 40 کسان پکې ووژل شو. په لسګونو زره شیعګان کربلا ته ځي. حکومتي چارواکي وایي دا ویره موجود ده چې له سنیانو سره به نښتي وکړي. د عاشورې ورځ چې د محرم الحرام له لسمې سره سمون خوري په 10 میلادي پیړۍ کې د کربلا په دښته کې د حضرت رسول اکرم علیه السلام لمسی امام حسین رضی الله تعالی عنه له خپلو یارانو سره په شهادت رسېدلو. اهل سنت هم د دغې ورځې احترام ساتي. له بلې خوا د امریکا پوځ وایي چې جیټ الوتکو یې پرون د یک شنبې په ورځ د سوریې په سرحدي ښارګوټي کوبانی کې وځلې بمباري وکړه او 2 ځلې د اسلامي دولت هدفونه په عراق کې بمباري کړل.
پرون د بورکینا فاسو په پایتخت کې د دغه هیواد د ملي تلویزیون د ودانۍ په شاوخوا کې د ټوپکو سختې ډزې اورېدل کېدې. په زرګونو احتجاج کوونکي د اوګاډګو په یو مرکزي څلور لارې کې راغونډ شوي د پوځیانو پر ضد شعارونه ورکوي او لوکو د تچانو غواړي چې د ملک چارې یو نوي ملکي حکومت ته وروسپاري. د یو وروستي خبر له مخې پوځ اعلان کړی دی چې یو نوی انتقالي حکومت ته به واک وسپاري خو د سیاسي پروسې سرپرستی او څارنه به هم کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
قدرمن اوریدونکو د واشنگتن د سټوډیو نومو د افغانستان سیمه نوري پاکله خبرونه واوریدل. اوس هم راځو د خبرونو لومړی مطلب ته. د بورکینا فاسو د حکومت مخالفین او بین المللي ټولنه له پوځ نه غواړي چې واک د انتقالي حکومت ته وسپاري. د امریکا ژغ خبریال زومان وانګو د سیمه نه دغه رپورټ رالېږلی دی.
په زرګونو کسانو پرون د شنبه په ورځ وګاډو کې مظاهره کړې وه. ځینو مظاهره چانو په دړو باندې دا شعارونه لیکلي وو چې پوځ زموږ انقلاب غلا کړ. مخالفینو د دغه احتجاج انتظام کړی وو. یو مخالف غړي جین هوبرت بازی د شنبه په ورځ ناوخته دغه اعلامیه ولوستله.
Avec ça. Parce que quoi qu'on dise, ce n'est pas un coup d'État, c'est suite à un soulèvement populaire mené par le peuple donc que le changement est intervenu. Donc, ce faisant...
D'agha al-kamiabi de khalko de patsoun natijada چه دا د خلکو پوری اړه لري او د دې په نتیجه کې د دغه انتقالي دورې مشري د همدې خلکو حق دی او د پوز لخوا د هیڅ شرایطو لاندې دغه حق ضبطېدلی نشي. دغه انتقال باید دیموکراتیک او ملکي وي. مخالف مشرانو پرون د شنبه په ورځ د هیواد د پوځي مشر ډګرمن یعقوبه اسحاق زیاده سره د تړلو دروازو تر شا په غونډو تیره کړله. بهرنیو مظاهرو د ابهام لپاره شرایط د برابر کړي دي چې دا د دغې ستونزې خصوصیت دی. عسکرو د دولتي تلویزیون اسټیشن نیولی دی او خطا ډزې او وکړلې چې هغه احتجاج کوونکي ته توپاره کړي چې پرون د شنبې په ورځ راټول شوي وو.
لوپوزیسیون پولیتیک ا لز او اس ا اون ریافیرمه ک لا ویکتوار ایسو د لنسولکسیون پوپولر
مخالف سیاستمدار ساری سریمن په غونډه کې وه. په دغه ګڼه ګوڼه کې خلکو وویل دا به خپل ځان جمهور رئیسه اعلان کړي، مګر سریمی وروسته بیا خبریالانو ته وویل دغه ګڼې ګوڼې دا په زور ننه ایستله او دننه یې ځان پټ کړه. دوی وویل دا به اعلان ونه کړي. د کامپور د جمعې د ورځې له استفانه وروسته دوه نظامي صاحب منصبانو جدا جدا ویناوې وکړلې. هر یو ادعا کوله چې د انتقالي دورې مشر به وي. پوز د شنبې په ورځ له دوی نه د یو نوم واخیسته چې هغه ډګرمن زیاده و چې د دغې انتقالي دورې مشر به وي. زیاده چې د جمهوری ریاست د ګارډ دوهم لوړ رتبه قومندانو ژمنه وکړه چې څومره زر ممکن وي هغومره زر به ډیموکراتیک انتخابات وکړي، مګر په دې باره کې نور تفصیلات ورنه کړل. د اساسي قانون وځنډاوه، د شپې لخوا یې په ګرځېدو راګرځېدو باندې بندیز ولګاوه او د هیواد سرحدونه یې وتړل. ملګرو ملتونو، افریقایي اتحاد او د لویدیځې افریقا د دولتونو اقتصادي ټولنې خپل هیاتونه بورکینا فاسو ته ولېږل. د ملګرو ملتونو خاص استازی محمد ابن چمباس د خبرو لپاره غوښتنه وکړه او پرون د شنبې په ورځ وویل موږ هیله لرو چې د دغه هیواد د اساسي قانون سره سم د دغه انتقالي دورې مشري به ملکیان وکړي. دوی وویل که دغه کار ونه شي نو عواقب څرګند دي. دوی وویل دوی باید خپله وسه وکړي چې د اقتصادي بندیزونو او د بورکینا فاسو له دغو ټولنو نه د ځنډولو مخه ونیسي. د دغه هیواد اساسي قانون وای د جمهور رئیس په نموجودیت کې د ملي پارلمان مشر به قدرت په لاس کې واخلي، لیکن راپورټونه وای د هم له هیواد نه تښتېدلی دی او پوز ملي پارلمان لنک. په داسې شرایطو کې د اساسي قانون د محکمې مشر نوی مشر نومولی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د سرطان د ناروغۍ د نړیوال څیړنیز مرکز او د سرطان د څیړنې د امریکایي انسټیټیوټ په قول د لوی کولمې سرطان د نړۍ په کچه تر ټولو معمول دویم درجه سرطان دی چې د نړۍ د ښځو او نارینه وو څلورم لوی وژونکی مرض ګڼل کیږي. که چیرې په لومړیو ورځو کې تشخیص سي، نو د ناروغ د ژوندي پاتې کېدو چانس زیاتېدلی سي. پام وکړئ په دې هکله دغه رپورټ ته.
ډاکټران وایي د کولمو د سرطان د تشخیص دپاره تر ټولو د ډاډ وړ ازموینه کولونوسکوپي نومیږي، چې هغه د ناروغ د لویې کولمې دننه لیدلو ته وایي. په یوې ځانګړې آلې سره ډاکټران کولی شي په کولمې کې دننه اضافي غوښې چې د مرګ خطر لري پیدا او ځای پر ځای یې غوڅې کړي. خو د میامی په پوهنتون کې د سرطان پیژندنې متخصص ایکی اکونالی وایي چې دا عملیه دومره ښه شهرت نه لري.
د دې لپاره باید ځانګړې آله د شا لخوا د انسان وجود ته ورداخله شي، نو اکثره دا عملیه نه خوښوي.
نو له دې کبله اکثر ناروغان په غایته موادو کې د وینې معایناتو ته ترجیح ورکوي، چې دا معاینه په کور کې هم کیدای شي، خو بیا دومره د ډاډ وړ نه وي. په دغه راز معاینه کې بیا پولیپونه د کولمې اضافي غوښې نه شي تشخیصېدی او حتی ځینې سرطانونه هم ترې خطا کېږي. خو د غایته موادو د معاینې یوه نوې لاره چې کولوګارد په نوم یادیږي، د ادعا له مخې د لوی کولمې د سرطان په تشخیص کې په سلو کې څلور نوي ډاډمنه ده. اکونیلی وایي چې دا د هغو ناروغانو دپاره چې پخوانۍ ازموینه یې نه خوښېدله ښه خبر ګڼل کیږي.
دا ښایي خلک پر وخت او ژر تر ژره ازموینو ته وهڅوي، په ځانګړې توګه هغه کسان چې د پخوانۍ بڼې د ازموینې په اړه زړه نازړه وي.
ناروغان کولی شي چې د غایته موادو نمونه په کور کې واخلي او بیا یې لابراتوار ته ولیږي، تر څو د هغو دریو ګواښمنو جینیتیکي نښو پته ولګوي کوم چې له پولیپونو او د تومرونو له لومړنیو پړاوونو سره مل وي. په داسې حال کې چې د ګواښمنو جینیتیکي نښانو څار او ازموینې ورځ په ورځ لا مغلقې کیږي، ډاکټران وایي چې په دې ازموینې ډېر ژر د معدې او کولمو د نورو سرطاني دانو د تشخیص امکان هم زیات شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټی کی او ځل بیا اورئ. په افغانستان کې د اصاف ځواکونه وایي چې د بګرام په محبس باندې د جمعې د ورځې د توغندیو په برید کې یو قیدي وژل شوی او شپږ کسان ټپیان شوي دي. یو فرانسوی چې په اسرائیلون کې د ملګرو ملتونو له دفتر سره کار کوو د ایبولا په ناروغۍ اخته شوی دی. د فرانسې حکومت اعلان وکړ چې نوموړی په یوې مخصوصي پوځي جیټ الوتکه کې پاریس ته رسول شوی دی او د پاریس نه بیرون په یوه روغتون کې د علاج لاندې دی. د دې نه مخکې یوه فرانسوي نرس هم په اسرائیلون کې د ایبولا ناروغۍ نیولې وه چې اوس بیرته ښه شوې ده. په عین وخت کې کاناډا د هغو دریو ملکونو اتباعو ته د ویزو ورکول نه ډډه کړې ده چې وایي په پراخ پیمانه پکې په لوېدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ خپره شوې ده. د دې نه مخکې د استرالیا حکومت هم عین شان اعلان کړی و. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون په ټلیفون باندې د امریکا د پوځ هغو قمندانانو سره خبرې وکړلې چې فعلاً د اروپا چې فعلاً د افریقا په دریو لوېدیځو ملکونو کې انجینري مرستې سرته رسوي. د بوکینا فاسو په پایتخت کې د هیواد د ملي تلویزیون د ودانۍ په شاوخوا کې د ټوپکو سختې ډزې اورېدل شوې دي. په زرګونو احتجاج کوونکي سړکونو ته راوتي وو او د پوځیانو په خلاف فشارونه ورکول. د وروستي خبر له مخې پوځ اعلان کړی دی چې یو نوی انتقالي حکومت ته به واک وسپاري. د لوېدیځ افریقا لپاره د ملګرو ملتونو استازي امریکا او افریقایي اتحاد د بوکینا فاسو په پوځي مشرانو غږ کړی چې سمدستي د قدرت واګې ملکیانو ته وسپاري. کمپوري چې په نظامي کودتا کې قدرت نیولې او په سیمه کې د القاعدې سره په جنګ کې د امریکا یو نږدې ملګری ګڼل کېده، پوره 20 کاله حکومت کړی و. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د بیت المقدس په حرم شریف کې به د یهودو او فلسطینیانو ترمنځ عبادت کولو پخوانی انتظام خوندي وساتل شي او مسلمانان به اجازه ولري چې د پخوا په شان په مسجد الاقصی کې عبادت وکړي. نتنیاهو د فلسطینیانو او اسرائیلو د امنیتي ځواکونو ترمنځ روانو نښتو د پاره تا رسول غږ وکړ. یهودیان حرم شریف ته په تقدس قائل دي او وایي چې د انجیل له مخې په دغه ځای کې وخت هیکل سلیماني و آبادو چې په ځای مسجد الاقصی جوړ شو. خو د نړۍ مسلمانان حرم شریف او مسجد الاقصی خپله لومړی قبله ګڼي او د مکې معظمې او مدینې منورې نه وروسته دریم مبارک مقام دی او دریمه قبله ده او لومړی قبله ده. په داسې حال کې چې روسي پلوه جوړای غوښتونکو په ختیځ یوکران کې پروند یک شنبه پرز د محلي شوراګانو لپاره انتخابات وکړل او د یوکران حکومت او لیدوز قدرتونه غندنه وکړه. د روسي خارجه وزارت سره خپل ملاتړ څرګند کړ او وایي چې دغه انتخابات اصلا په ختیځ کې د ولس د ارمانونو ښکارندوی دي. لبلخوا د یوکرين پوز وای چې روسي پوزونو په ختیځ کې حرکت پیل کړی دی او یې غیانو ته د وسلو په لګولو باندې شروع کړی دی. خو د آزادو او مستقلو سرچینو لخوا دا خبر نه دی تصدیق شوی. د یوکرين جمهور رئیس ویکتور پوروشینکو پرون انتخابات د یاغیانو یو غټ چال او دوکه وبلله او دا شوري د ورځې د لمانځلو په مناسبت د یکشنبې په ورځ په بغداد کې د موټر بم په څو چاودنو کې څلور شیعهګان وژل شوي دي او شل کسان زخمیان شوي دي. په عین وخت کې د امریکا پوځ وایي چې جیټ الوتکوی پرون د یکشنبې په ورځ د سوریې په سرحدي ښارګوټي کې وزله بمباري کړې ده او دوه ځلې د اسلامي دولت هدفونه په عراق کې بمباري کړل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په ختیځ اوکراین کې روسي پلاو بیلتون غوښتونکو پرون د یکشنبې په ورځ هغه جنجالي ټاکنو کې رایه ورکړې چې کیف او لویدیځ وایي دوی به یې په رسمیت ونه پیژني. پام کړئ په دې اکله نورو جزئیاتو ته په دغه رپورټ کې.
دا بیلدون غوښتون کې چې د اوکراین په ختیځ کې د لوهانس او دونیتس سیمې په واک کې لري نه پکې د مشرتابه او منتخبو استازو د تعین کېدو لپاره رایه ورکوله. د بیلدون غوښتون کو مشر الکساندر زخچینکو چې د دونیتس خودمختار ولسی ریاست مقام د لپاره په دې سیالۍ کې یو احتمالي غوره شخص ګڼل کیږي د رایه اچولو وروسته ویل په دې هیله ده کدا ټاکنې په سیمه کې د امن سبب شي.
کچیرته د دونیتس ولس موږ تایید کړي او خپل د لاسټلې سیمې به د جګړې بیرته ترلاسه کړو نو بیا به موږ په عادي توګه د اوکراین سره خپل اړیکې جوړ کړو او کېدای شي د برابرو اقتصادي شریکانو په څیر ورسره ژوند وکړو.
زخاچین کوی که اوکراین د ټاکنو نتایج ومني نو دوی به ورسره اقتصادي اړیکې بیرته پیل کړي. د حکومتي ځواکونو او وسلوالو بیلتون غوښتونکو ترمن تر اوسه په تیرو جګړو کې د څلورو زرو زیات خلک وژل شوي دي او د امدی اوکراین په ختیځ دویم لوی ښار لوهانس کې چې هغه هم د روسیې بیلتون غوښتون کوله خو اداره کیږي ګنشمې روسیدون کې سار وختي د یومدار رایا چونې مرکز مخې ته قطار درېدلی چې رایا ورکی.
زه په دونیتس کې د یو ښه ژوند په هیله رایا ورکوم.
موږ د خپلې راتلونکي او د اولادونو راتلونکي لپاره رایه ورکوو. ما د پخواني شوروي لپاره کار کړی او اوس به زه هر څه چې مې په توان کې وي د لوهانسک ولسی ریاست لپاره ترسره کړم.
روسیې ویلي چې دوی به د بیلتون غوښتونکو د ټاکنو نتایج ومني خو اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو د بیلتون غوښتونکو دغه ټاکنې غیر قانوني بللي او وایي دا کار د اوکراین د اساسي قانون او د هغه اوربان نه سرغړونه ده چې د سپتمبر په 15مه د بیلتون غوښتونکو او د اوکراین د حکومت ترمنځ لاسلیک شوی دی. دا موافقه د بیلتون غوښتونکو او اوکراینی چارواکو ترمنځ په سپتمبر میاشت کې په منسک ښار کې په دې هدف لاسلیک شوې چې په ختیځ اوکراین کې سیمه ایزه اوسیدونکي د دسمبر په میاشت کې د اوکراین د قوانینو مطابق ټاکنې ترسره کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
د پاکستان دان ورسپانې د خیبر پختونخوا د صوبې د اعلی وزیر مهتاب احمد خان له قوله لیکلی دی چې د شمالي وزیرستان مهاجر چې په خوست کې وو دا غوی د جملې نه پک دیش زره کورنۍ بیرته پاکستان ته راغلی دی. منګه په دې باره کې د خوست ولایتي شورا د رئیس سید کریم خاکسار سره مرکه کړې ده. خاکسار صاحب، اوس دستی په دې کم کې د ګربز په کم کې د شمالي وزیرستان څومره خلک دی؟
خوست ولایت چې وزیرستان سره نږدې پوله لري او دلته کوم ورونه چیر مجر شوي دي دلته کډې راغلي دي. دا تقریبا په حدودو کې د شپږ وزره سب لرشتر د مو ادارې سره موجود دی چې دا دلته فعلاً په خوست کې ژوند کوي او دا اکثریت خلک یې ډېر په د ګربز ولسوالۍ فقیم کې اوسېږي. هلته د خلک یې په لاسې مختلفو ځایونو کې چې بعضو ولسوالۍ کې په کلیو کې او په کورونو کې خلک ځایونه ورکړي دي، په خپلو حجرو کې ځایونه ورکړي دي، هلته اوسېږي. دا کورنۍ یا دا مجیر دوام لري دلته یو ورځ نه بل ورځ تب سره ځي خو تر نن ورځ تر شپږ وزره کورنۍ دلته خوست ته راغلي.
یعنی تاسو داسې شواهد نه لرئ چې دی ورځو کې د دې کمپ نه خلک بیرته تللی وي؟
اصلا دلته خو کله چې په خوست ولایت باندې د خلک زور راوړ راغلل راتلل په دې وخت کې امکان لري چې ډېر خلک بیرته پاکستان ته تللی وي. خو اوسني وخت کې دلته دوه لکه نفوس دی چې دلته فعلاً په خوست کې اوس موجود دي. اصلا دا پنځه شپږ میاشتې کېږي چې دغه پروګرام روان شوی دی، اوس هم د جریان ختم نه دی. نوې نوې کاډي خوست ولایت ته راځي مرسته کوي، خلک زه اوس هم جریان لري.
نو اوس جمع را روان دی، خو په خیمو کې ژوند نشي کولای ځکه چې واوري به شروع کیږي. دوی به څنګه کوي؟
ضرورتونه شته نړیواله ټولنه سره خبرې کړي دي خپل دولت سره خبرې کړي دي انشاءالله هغه به دوی ته انشاءالله پیره کیږي
ډیره مننه تاسو نه خاکسر صاحب همداشان مو په خوست کې د ګربزو په کم کې د یو مهاجر سره هم مرکه کړې ده
د مونوم جنید رحمان دا وار په کوم در په خل شمالي وزیرستان سره تعلق لري فلحال وخت په ټیم شتروتیا
جنید خان ته د شمالي وزیرستان د خپل کورنۍ سره راغلی کی आवाज راغلی
نه نه مو سره خپل مکمل کورنۍ بل باچر سره دی ورونه سره دی لکه کبیله مکمل راغلی دلته میز په خل سے په دا ګلان کیم سے ګربزه ولسوالۍ سره تعلق لري مکمل قبیله را سره ده
سو تنه کیږي دا غونډه قبیله دي
سلرویس کسان مشتول لکه خزه نار وړو کی سر ټول سلرویس کسان مشترته یو
او څومره وخت کیږي چې ته د خوست ولایت راغلی د وزیرستان
دا غسل ورنی مې میاشت څه کم بنځنی ته جوړیږي او تل سم جون باندې مزرو وتلی میرم شاه کله بمبار شری شو لکر فی مشتخلص شو لمه میز د ګلم خون په لیر نه کې د صدګۍ په لیر باندې میش په پیدل ورو وتلی پوب شه باندې کومر سره وټول خلک سره یې په پیدل میزدوغله لې خپل سره وشتلې
څومره وخت کې ورسېده د شمالي وزیرستان د میران شانه خوسته
اندازن ویل از ګنتی میز نو خوسته لې شوی دی په دغه پیدل مزل باندې په دغه غرونو غرونو شې دی میز خو سره سدلې دولا سره زګې موږ پیدل وله کار سره ورکی بچان ویره سره
څومره نور کسان به وستا په فکر په دې غون کمپ کې
دا کیم هډر لو یا غدا بدید سلویر 15000 کډ په تل خل په دغه کیم شپره تری خو دې نه علاوه چې سمره ول وسلای دي د خوص درګي ول وسلای شه ترته دي او دا هرنګ دې لا کان په ول وسلای شه دغه په دریم علي شری و ول وسلای شه پارا ول وسلای دې نه خلک اندازه چې کیم را ډیسیژن دې نه شوای د خپل کومي مشورون چې کیم مقرر کړی دی هغه دې پره دا اندازم د سپیس د زراکړې د لیست په خپل څه په خپل وخت موجود دي خو نور کاډې اوس را روانه ده څو ورځې نه سخت کاډې روانه دي په پیدل یار درې می په ګاډي یو شیر درې می چې دا کیم خلک د شاول شې دي په مداخل دي الوړه خلک او د تخیل خلک باندې کړې دي خو ایرې به وجود په لوي په پیدل په دغه غره غره شروع و دي چې هغه څه کاډې روانه دي
دا خلک چې تازه راځي د غزي کې چې ته پروتې دلته راغلي دي
چې کله د تخیل بمبار شروع شلو دي د وړو ولا بمبار شروع شلو و سره دي شغل په خلکو باندې چې کله بمبار وشو دا خلک اوس راغلل مو شو د تلور میاڅ نه پرته یو دلته
اې دامه لري دا بمبار که ختم شو
نه دا چې لکه نن مو خپل پښتنه کړل نو تر وته یو کس نه پښتنه وکړل چې مثال بمبار کیږي ک ولار د دوی چې دومره سخت بمبار شروع چې موږ را اوته لې خطه کې چې موږ مولونه وي چې مولونه هم ولګېدل نور موږ دا غسر وتل دي مسلمانونه نه دی راغله خو نن ماما یو کس سره خبره وکړه
خدای شمالي وزیرستان چې د بمباری او د ویری اوس نوې کډې راځي د خوست ولایت تاسو ترې پښتنه کړی دی نه چې د اساس کلی او کورونه آباد دي نه دي که تاسو بیرته لاړ شئ بیا چیرته ځئ
منم شبه زور خو سر ما مکمل د جمعتونه دي کدی کله زه مکمل رنگ دی ورسره د کورونا اې دینه الوه د کلی کورونا نه د زوی په بند بمبار کیږي کور مډنګ د لکا
نو څنګه به زی به خرڅه بکای
ودرمو مودغه خمه ودغه مهاجرین خپل د قانون ویډیو هم په انټرنیټ باندې وکړل چې هغه موږ د قانون هغه بنگلی خلاند ترته وي
د کوم کې د ماشومان لپاره د سبق ویلو کوم پروګرام شته یا نشته
او بچي د دریم بچان دي د دوا بچان په قاعده سکول ته دریم او سیمه د لپاره لکه خپل پاکستانی د کوم مهاجر ته موږ ورشته یو په دې کې چې موږ د لپاره امتحانونه اخستل او فزان یو اخستل هغه و سبق ورته وخایي ته کوم کې نه نه او و بجې باندې ورشي د ولز بجې باندې ونه را درومي
که څوک نه جوړ شي څنګه کوي
هسپتال تاسو په کوم کې نه نه هسپتال دی
او دا د کلی خلک سوې دا چې دی خطر غلي دي چې دی وایي بمباریو کې ولسی خلک خو نه دی وجل شي
نوم باندې وخت شو مرزا چې بده کې دا بمبار وشو دا کله خاتمه شو ولا بده کې دا بمبار وشو دا کله خاتمه شو ولا لکه حتی چې دومره پرې کې یو ګډه راتللو او غي موټر وو پغا کې سلور پینځه کسان سوار وو چې دای کور نه راو وتل جړ نه بمبار په وکړه ګډه په وسولو جنازه دلته خو سره وړل په خوښ کې شاخص ولا غي جنازه
دغه خلکو چې د شمالي وزیرستان نه خو سره تلل
او خو سره رواني
دغه مشران چې ستاسو په دې کمپو کې دي 200 د چاره سره د څه کوي تاسو اوس
خدای امتحان د په موږ باندې خو د صبر بل کار خوشاله تاسو وکړو اوس موږ دا سیل کار اند د خپل لکه چې څوک راشي هغه وایي چې مثال دنداز بمبار او شول بس موږ هغه باندې خلی ورته ځاړو بل کې هم شتانه
نیت خلری چې بیرته خپل کلی کور ته لاړ شي کاراري شي
او ول نه لرو د څنګه خپل وطن ته ځنه کیږي
جنید خان ډیر تشکر کور دی ودان وروره
ډیره مهرباني
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو او معزز اوریدونکو، زموږ دویمه پښتو خبری خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. مازدیګر پر 8 بجو باندې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو د نویو مطالبو او خبرونو سره. د امریکا غږ خپرونې دمه لري د درې دویمه خبری خپرونه به تاسو ته وړاندې شي. تر بیا هم په پاکه لاس پرم ټول روغ جوړ او سرلوړي اوسئ.